السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د دوشنبه ورځ ده. د غوایي ثور ولسمه د میمیاشتې شپږمه. په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. په یو راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نه سي. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو مخالف ډلې ادعا کړې چې یکشن به ماښام په کابل کې پر طالبانو دوه ځای بریدونه کړي او وو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملي مقاومت جبهې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې لومړی برید یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دروازې سره څیرمه د تلاشۍ پر یوه پوسته کړی. په دې برید کې د دې جبهې د ادعا پر اساس دوه طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د جبهې همداراز ادعا کړې چې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په دروازه کې هم پر طالبانو برید کړی. د جبهې په خبره چې په دې برید کې هم دوه طالبان وژلي او یو تن ټپي کړی. د طالبانو امنیتي چارواکو له د مقاومت جبهې د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نسي کولی. د افغانستان داخلي رسنیو د پنشیر ولایت په یوه کان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله د څلورو کاریګرو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ پرون ویلي چې دغه پیښه پرون د حصای اول ولسوالۍ په سفید چهر ساحه کې سوې ده. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او په غیر معیاري ډول د قانونو کیندل د دغه سي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. طالبان وی د روغتیا نړیوال سازمان یوې مسؤل ویلي چې بل ګیټس بنسټ د افغانستان د بنسټیزو روغتیایي چارو لپاره 15 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې سیمې مشر ډاکټر هنان حسن بلخی پرون د طالبانو له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دغو مرستو یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باب څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بل ګیټس بنسټ افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر له منځه وړلو لپاره 500 میلیون ډالر اختصاص کړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې ګذر پکې لا هم ختم سوی نه دی. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان 1,800,000 خلطه سیروم عراق ته صادر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې دغه سیروم د شفا په نوم د درمل جوړولو ملي فابریکې تولید کړی و. باختر اژانس زیاتوي چې شفا فابریکه د کال څخه باندې 3.5 میلیون خلطه سیروم او 1 میلیون سرنج یا پیچکاریو د تولید وړتیا لري. د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس پوځي څنګه پرون د کرم شالون پر دروازې د حمله مسؤلیت ومانه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل وایي په دې حمله کې درې سرتیري وژل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا لس توغندي د غزې په جنوب کې له رفحه د دې سرحدي دروازې پر لوري توغول سوي. د اسرائیل په وینا دغه سرحدي دروازه د مرستو د هغو لاریو پر مخ چې کله بندې سوي غزې ته روانې وي وتړل سوه. نور سرحدي دروازې لا خلاصې دي. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي سرحدي دروازې ته څیرمه یې د اسرائیل د پوځ پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتلي. خدای نه دی ویلي چې دا توغندي له کومه ځایه توغول سوي دي. هغو رسنیو چې حماس سره نږدې اړیکې لري د یوې سرچینې په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هدف دغه تجارتي دروازه نه وه. خبری آژانسونو د بیت المقدس په ختیځ کې د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر د اسرائیلي ځواکونو د چاپی اچولو خبر ورکړی. څو خبری آژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو تیر ماښام د الجزیرې ټلویزیون پر دفتر یرغل وروړ او تجهیزات یې ضبط کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون اعلان وکړ چې د هغه هیواد د کابینې د پریکړې پر اساس په ټول اسرائیل کې د الجزیرې ټلویزیونی چینل خپرونې بندې سوي دي. اسرائیل د الجزیرې ټلویزیون چې مرکز یې د قطر پلازمینه دوحه کې دی د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري ګڼل سوې ډلې حماس په ګټه د یو اړخیزو پروګرامونو په خپرولو تورن کړی. خو الجزیرې د اسرائیل دغه عمل غندلی او د دغه هیواد له لوري لګېدلي تورونه یې رد کړي دي. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال د دریم فصل سیالیو په لړ کې نن ماپښین جوانان واحدی او اټک انرژي د غراس خادم اف سی او اینو مینا په خپلو کې مسابقه لري. په پرونیو مسابقو کې د عدالت ټیم 3-0 په وړاندې د موج ساحل ټیم ته ماتې ورکړه او ابو مسلم 9-1 په وړاندې د میوان ټیم په وړاندې بریا خپل کړه. د افغانستان د اتلانو لیگ د فوټبال مسابقو دریم فصل چې 12 ټیمونه پکې برخه لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې په سور میاشت کې پیل شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نسی. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته نه سره ورسېدل. د بشری حقوقو فعال هوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه تو پوښتنې کړي وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سقوط لامل شوې. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد د لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقلی خلیلزاد د مذاکراتو په ټول پروسه کې یو ارخیز مختولار. خلیلزاد د طالبانو په ګټه او د امریکا د نورو چارواکو په تیرستلو سره کار وکړ. د خلیلزاد په وساطت او د خاقلی ترامپ په اداره کې نورو امریکایي چارواکو د افغانستان تیر حکومت مجبور کړ چې تر 10,000 ډیر طالبان خوشی کړي. هغه کسان چې اکثر د تروریستي بریدونو په ګډون په مرګونو تاوتریخوالي تورن او په جنگي جرمونو محکوم
شوی
وو متهم بودند اینا را رها کردند. هوریا مصدق هم ویلی پرون کله چې د اتریش لپازمین ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده ل زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2018 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2013 کال د فبروري په 19 د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیره چهارشنبه د مې په اوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی وو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې 2 کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
السلام علیکم زاب منان یو خزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاس کار کوم کوم کو سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځله سر وتلې دي دا ټول د تو بو سلا بو د غشار یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدا نه وزر د دفاع وزر څخه دا هله چې هغه د تورغه دی جوړ کی او بل دلته مې من دکا چې ډیره سخت ده نو او بارانونو سي دي د من دکا خلک ډیر سم ته ډیر سي دي دا مو دي خوښ ده له بهر مې فاتوس کې دلته جلسي او راشد خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه و احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی ای جی آی جی پی ټی کیو ټی فور په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي، او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلې دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
درې کاله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم جنې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. د خځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منه کوونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنې څخه وروسته لزده کړو او کار منه شوې دي، وایي په کور داستی رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هغه لومړی خیر شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منه کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعض داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي، او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر نا امیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تیري، خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ په مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند دي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدوار اوسو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارهګان روحي و رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي. هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کچې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي درس ووي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل خواند سم همغار